آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
افغانستان حکومت وای د جلریس په ولسوالۍ کې د 22 مالی پولیسو د وجل کېدو په اړه تحقیقات کوي. جمهوری ریاست وای چې معصوم ستانک زیبا د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي او په یونان کې د دغه هیواد د اقتصادي راتلونکي په اړه رفرنډم پیل شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د ولسمشری باندې وای چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانک زیبا د ولسی جرګې نه د باور د رای نه اخیستلو نه پس هم خپل وظیفې ته ادامه ورکړي. دا او د نورو رپورټونو لپاره د خبرونو نه وروسته خبرونې ته غوږ شئ. اوس حاسب الکوزی او زنزرانه یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوو.
د افغانستان حکومت وایي چې د جلریز پولیس والی کې د مالی پولیسو د وژلو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د میدان وردګو د ولایت د جلریز پولیس والی کې د پنجشنبې په ورځ په جګړې کې 22 مالی پولیس وژل شول. د کورنیو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقی وویل چې د دوی لومړنۍ پلټنې ښیي چې د جلریز د ولسوالۍ د ځینو پوستو محلي پولیس په خپله د سیمې نه و او د بل ځای و. د کورنیو چارو وزارت بیان خبریالانو ته وویل د جلریز د پیښې د څیړنې په مخه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د هیئت نه علاوه د جمهوري ریاست نه هم دغې پیښې د څیړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. صدیق صدیقی داسې وویل.
دا چې دغه هڅو ولې نتیجه نه ده ورکړې په دې تړاو څېړنې کیږي او د څېړنو تر پایلو باید منتظر پاتې شو.
د کورنیو چارو وزارت ویان ویل د میدان وردګو د جلریز په ولسوالۍ کې د نوو پوستونو چې سقوط یې کړی و شپږ بیرته نیول شوي دي او د امن نظم پولیس پکې ځای پر ځای شوي دي. بل لوري ته د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ویل د دغو مالي پولیسو ملاتړ ته باید جر اقدام شوی وای چې نه دي شوی او د څېړنې هیئت به دا معلومه کړي چې غفلت چا کړی دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل داسې وویل.
څنګه دا پیښه رامنځته شوه؟ کوم کسان په دې پیښه کې مسؤول دي؟ آیا وظیفوي غفلت هم شوی او که شوی نو دقیقا کوم وګړي په دې وظیفوي غفلت کې مسؤول دي؟
په کابل کې مدني ټولنو فعالینو د جلریز برید غندلې دي او تر څنګ یې له حکومت د جدي او هر اړخیز پلټنو غوښتنه کړې ده.
په قندهار کې نن ماښام د موټر سایکل په بم چاودنه کې درې تنه وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي. د پیښې عیني شاهدین وایي چې په ټپیانو کې د یوې ښځې په ګډون یوولس عام خلک او 2 تنه هم پولیس شامل دي. په وژل شوو کسانو کې یو میرمن ملکی کس او یو پولیس شامل دی. پیښه کم 9 بجې د کندهار ښار د لومړنۍ امنیتي حوزې اړوند د نوې سړک په څلور لارې رامنځته شوی.
د پکتیکا په خوشامن ولسوالۍ کې پر یو عمدي پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیسان وژل شوي دي. د پکتیکا د ولایت د والي مرستیال عطا الله فضلي امریکا ډاکټر وویل چې برید تېره شپه د خوشامن د ولسوالۍ د جمجمې د سیمې پر امنیتي پوستې شوی دي.
د ننګرهار غني خیلو ولسوالۍ کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګروال محمد نومان هاتفي امریکا غږ ته وویل چې د 22 ویالې په سیمه کې بې پیلوټ الوتکې د طالبانو یو ټوله په نښه کړې چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر وایي محمد معصوم ستانکزی به د ملي دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپلې دندې ته ادامه ورکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي آشنا تلویزیون ته وویل چې ښاغلی ستانکزی به تر هغه پورې په دې څوکۍ کې پاتې چې حکومت د دفاع د وزارت دپاره بل کاندید معرفي کړی نه وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته د مورګو د پاکستان پوځي چارواکي وای چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې د جګړمارانو سره نښته کړي لک تر لګه سلور پاکستانی عسكر او 12 جګړماران پکې وژل شوي دي. د پوز د رسنیو څنګه وایي چې د ترګرو څخه درې مړی د پیښې په سیمه کې پاتې شوې دي. د غنخته د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې د پاکستان په ستر پوځي عملیات روان کړي دي. د پیښې نمخ کې په عین سیمه کې د سړک غاړې د اوبم د چاودنې له کبله درې مړي شاسکر وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې برید د رغزی په کلي کې شوی دی.
یونانیان نن د یک شنبه په ورځ په یو ریفرندم کې برخه اخلي چې په لړ کې به د دې هیواد اقتصادي راتلونکي معلومه سي چې آیا دغه هیواد یوروزون د 19 هیوادونو په ډله کې پاتې کیږي او کنه. په پورونو کې ډوب یونان نن پریکړه کوي چې آیا د نړیوال پور ورکوونکو غوښتنې ومني او د نور پور په بدل کې یو لړ اقتصادي او مالي اصلاحات راولي کنه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یونان د لومړي ځل دپاره نړیوال وجی صندوق یا IMF ته خپل د پور د میاشتنی قسط په تادیه کې چې 1.8 میلیارد ډالر کېدی پاته راغی. د اروپایي اتحاد مشران وایي که چیرې یونانیان نن په ریفرندم کې د اصلاحاتو د غوښتنو پر ضد رایه ورکړي نو دا به په دې معنا وي چې یونان غواړي د یوروزون څخه ووځي او د اروپایي اتحاد څخه هم په سیاسي لحاظ ځان منځوي کوي. خو د یونان لومړی وزیر الکسیس سیپاریس بیا د خلکو څخه غوښتي دي چې منفي رایه دي ورکړي ځکه د هغه په وینا منفي رایه به حکومت ته د پور ورکوونکو سره په چنو وهلو کې زیات قوت ورکړي.
د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر او د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند مخکښه کاندیده هیلری کلینټن وایي چې چینی په دې تورن کړی دی چې د امریکا تجارتي سری معلومات غلا کړي دي. هغې په نیو همشر ایالت کې د یوې غونډې په مهال داسې وویل:
They're also trying to hack into everything that doesn't move in America.
هغه هڅه کوي چې هر هغه شی ته د انټرنیټ لارې نه نوځي چې حرکت نه کوي. دوی زموږ تجارتي سری معلومات د دفاعي چارو قراردادونه د حکومت زیات شمیر معلومات غلا کوي او په دې پسې ګرځي چې څنګه د دینه ګټه پورته کړي. میرمن کلینټن دغه سرګندونې پرون د شنبې په ورځ امریکا په شمال ختیځ کې د نیو هامشر په ایالت کې د کمپاین په مهال وکړې. هغې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو ته په کار ده چې د چین په برخه کې ډېر بیدار اوسي.
د اسلامي دولت ډلې یو نوې ویډیو خپره کړې ده او پکې ښودل کیږي چې تنکی ماشومان 25 کسه وشني. دغه ویډیو د پالمیرا په تاریخي ښار کې ثبت شوې ده. دغه ویډیو نن د شنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې ده او پکې د اسلامي دولت غړي د سوریه د حکومت سرتیری د پالمیرا د ښار د زندان څخه د امفی تیاتر تاریخي سیمې ته بیایي او هلته یې وشني. ریپورټونو له قرار اسلامي دولت د میډیا میاشتې رئیس کله چې دغه ډلې د پالمیرا شاروني وي د 200 نه زیات خلګې دم کړی دي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کری او د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د شنبه په ورځ په ویانا کې د وی غټي غونډې مخ کې چې د پنځه جمعې یو هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي سره وکتل. د ایران د اټومي پروګرام په حق له مذاکرات یو حساس پړاو ته رسیدلی دي. چارواکو د مذاکراتو په دوو جنجالي برخو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی چې پکې د بندیزونو د نرمولو سرعت او د ایران د نظامي او اټومي مرکزونو د سارنې مسلې شامل دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل اول شیخ د یمن په پایتخت صنعا کې د حوثي اخیانو سره د اوربند پر مسلې خبرې وکړي. د سعودي عربستان په مشرۍ هوایی جیټ الوتکو نن د یک شنبه په ورځ د عدن په بندري ښار کې بریدونه کړي او ملکیان یې وژلي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د دریو میاشتو هوایي بریدونه او د حکومت طرفدار او سی اکانو ترمنځ د جګړو له امله د ملکیانو د تلفاتو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي سره له دې چې نړیوالې هڅې روانې دي چې په دې هیواد کې اوربند وسي. د عدن پر ښار باندې د وروستي هوایي برید تلفات لا معلوم نه دي خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې شاید د 3 او 10 کسانو ترمنځ ملکي وګړي وژل شوي وي.
په تیونس کې نن د شنبه په ورځ استراري حالت نافذ دی. حکومت دغه اعلان وروسته له هغې نه وکړو چې د اسلامي دولت یوه ترهګر په ساحلي سیمه کې 38 کسه ووژل. ولسمشر الباجي قائد پرون د شنبه په ورځ د حکومت په رسمي ټلویزیون چینل کې د اعلان وکړو زیاتې کړه چې تیونس د یو خطرناک وضعیت سره مخ دی. راتلونکې میاشت په پولیس ځانګړي صلاحیتونه ترلاسه کړي چې د مشکوکو ترګرو او مجرمینو په کورونو باندې هر وخت چوغاړي چاپه ووهي.
او د نایجیریا ولسمشر محمد بهاري پر مسلمانانو باندې غږ کړی دی چې د بوکو حرام افراطي ډلې کړنې دي چې تشدد کوي وغندي. ښاغلی بوهاري پرون د شنبې په ورځ دا غوښتنه وکړه. هغه وروسته له هغه نه دا غوښتنه کوي چې د دغه هیواد د بورنو په ایالت کې د روژې د میاشتې د پیل راهیسې ځانمرګو بریدونو زور اخیستی.